د افغانستان حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبان سره د حکومت د ملکچي پلاوی خبرو ته تیاری ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم خبرونه لرو. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکایي فدرالي محکمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په 3 کاله تعلیقي حبس او په کور کې په شپږ میاشتې نظر بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر څارنوالې فتوا بن سودا چې د افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره دیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سر مفتش جان سوب کوپرون ویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په 3 کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتنی نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې یو لک ډالر امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستې دي. جان سوب کووی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړه او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مشري په څیر سترې چوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته یې مالي امتیازات هم ترلاسه کول. د لغمان د جندرامر سید احمد صافی پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د ننګرهار د ولویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښتیر مخام رامنځته شوی او مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمندي والي ویان عمر زواک په دې اړه چې دا پیښتیر ورځ رامنځته شوی وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
خغلی زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤول احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول شي.
دغه سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چارشنبې په ورځ د بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګ مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خغلی پومپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو په روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړه وکړي. بایدن زیاته کړه چیرته ولسمشر ترامپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کړې وای اوس به امریکایي خونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ترامپ انتخاباتي کمپاین وای بایدن د خونځو د پرانستو په برخه کې تر حد ډیر محتاط دی. بایدن ویلی چې ترامپ باید د کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبري وکړي او دا خبرې له څو اونیو راهیسې پټه په ولاړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $80 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژو کې ګډون ونه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا په نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغه موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. له دې مخکې د جرمني حکومت ویلي و چې د هغو ځانګړو ازموینو چې د جرمني په یو پوځي لابراتوار کې ترسره شوي کره نتیجه ښیي چې د نوویچوک زهرجنو کیمیاوي موادو په ګروپ پورې تړلي مسمومیدونکي مواد په وجود کې دي. د جرمني صدر اعظم وویل اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د دې ویاندی ویل برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی. دریاتیا کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم و. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې چې له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی خبرو ته تیارې ونیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستای. زلاز ازی چې د خوست د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډیر ستونزې راولاړې کړي.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم فکرنه چې ما په خوست کې لرلې د دوی نشوي تحمل ولم د قصاص دوی ما ته وی بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زړه اغزي کې ونه وسم.
له اغلی زازی سره مو مرکه کړې. پر لوړ پوستونو د خزو د کارونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستلانو ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د اولي خزینه مرستیاله ټاکل شوې او دا به هم واورئ چې
زه دورانه جاوید وزیری ما، زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه خلا زدرانیم، زما د مور نوم ساحره ده.
دا هم د څو خزو غوونه او چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي. په نړیوال موضوعاتو کې باورې جرمني د روسي سیاستوال الکسندر نوال مسموم کېدل غندل او د روسي د جواب په تمه ده. ازادي رادیو اوري د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم هېروي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته تم ده چې د افغانستان د حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. د افغانستان د حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلې او د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحې کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوی یو غړي حاجي الدین محمد ازادي رادیو ته تیره شپه نه وخت وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا د نیوز ورځو کې دوه هی تلارس
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوه هی ته پراتونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشته سرچینو ازادي رډو ته وویل چې د سولې خبرې شای رسمن راتلون کې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشرقي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه داوهې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشی عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 5000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ور سپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لاپو بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه د هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډېر تمه کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به په ډېر ژر په قطر کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. په دې اړه مې د چارو له کتونکو مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس دواړه لوري ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلي، کله چې دواړه لوري د خبرو د میز تر شا کښېني کوم مهم موضوعات به مطرح کوي؟
لومړی باس به د دواړو خواوو نه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربند باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کومو خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم بچوي په مسایلو باندې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقو تثبیتول دغه څه دي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحلې پورې رسیدلې وو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان اوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونکی بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې خو ډېر بحث په دې باندې وو، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې وو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث د کوم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث بل منځي خبره تر کې به طبي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېری دوانه خواوې لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډېر کلک او ډېر د نه جوړجاړي غبرګون درلود، کماغه بڑا باندې مختلف شي، نو ډېر ننګونې به وزيږي. یو طبي خبره دا ده چې موږ به د ډېر ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړې په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو، لدی ورسته به په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډېر اساسي رول درلود شي کټ موږ تاسو وګورو. نو د نهشتم د تړون نو ورسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیزاد د سر سرګن شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړی بڼه ورکړی دا په دغه رول کې وار وار راوړاندې شوی دی. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بندبستونه یو، دغه بندبستونه ماتولو دپاره داسې اړخ ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو ویل وي. دا رول زلی خلیزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم دته اړتیا وي چې د بندبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولو بینو ډیر حساس او مهم رول او حتمی رول لري.
د دوړو لورو ترمن چې خبرې پیلېږي خلک به څومره دغه خبرو خبر شي؟ فکر کوي چې د خبرو لمنځه به داسې مسائل راپورته شي چې خلک هم خپل دریس سرګن کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړی مرحله کې په لونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې د طالبانو له خوا چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړې جګړیز راتلونکي په اړه. باندې د دې حقیقت پر وړاندې کې به کوشش جوړ کیږي تر څو په پرمختګ فوق العاده نه شوی مسائل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو خصوصا د حکومت لخوانه او ټاکر شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي او د دې استازو څخه توقع کول چې ټول خبرې به پټ پاتې شي او نه براوزي. زه فکر نه کوم دا شي بنې. اما د معلومات به لمړی لاس نه وي لیک بکیږي معلومات براوزي التنه خدای چې څومره بیا ولس دغه په مقابل کې د خبرګون لاره خپل اغیز درلودای شي. نزه ډیر توقع دانه لرم چې دومره ډیر فشار وارد کړی شي.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د سولې د ورستیو پرمختګونو په باب بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون ریپورت خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبرې پیل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبرو شوې دی ریپورت په پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطو ته زور ورکړي. په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبان لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دوه لخوا ته مرګ شو بلاوختي. ورسپانه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راسي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبې ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورسپانه د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړ او د هرات د اطلاعات او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلي وایي دا منارونه د طبيعي بدلونونو لکه سیلابونو زلزلو او نور آفاتونو لکهبله نږدې شپېته درجه کاږه شوې دي. ورسپانه د دې منارونو د رغولو په برخه کې د ځای چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورسپانه په پین لسما پیړې کې د ملکی گوهر شاد بیگم لخوا په جوړ شو دي مصالحو د پیړیو د تیرو شو پیخو یادونه کړې او د هرات د ویاسازي رحیمی جامیل خلیوي کڅ هم له 2001 کال راهیسې د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې خو لا هم ځینی موټر ورسره نشتې تیرېږي. نو مولي مرکزی حکومت ملامت کړې چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز سویلی منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوی لوړ پوړي ودانۍ پورته شوی او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنزي چاري شوی. د خغلی روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوی چې د منارونو سیمه اوس یوې پخانی او تاریخي سیمه ته پاتې نشي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه لتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتیدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامع ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندي شي.
د سهار ته بجی او 19 دقیقې دي. زلاز از چې د خوست د امنیت قومندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډیر ستونزې راولاړې شوې دي. له زلاز از سره په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال احسان آرین مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قومندانې وای په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود و ځکه نو کابل ته تبدل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قماندانه د ما دلیل د منفکه د ما ته دغه شیای چې مود امنیتی تهدیدات د خاطر مجبوره و چې تابت کابل ته واسطه و تابت خوست کې و نه وسی. نو جالبه ده چې یو قماندان د امنی وخت نشي کولای د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسی په داخل د قماندانه کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسی. نو د ما توقع ډیر جالبه ده قماندان د امنی باید دغه ځواب وي یا د کولای شي ولایت مکمل امنیت دی ونی ول شي زما په نظر ولایت سقوط ته وخت دی و نفر امنیت په داخل د قماندانۍ کې نشینی ولای.
د غیر حاضرۍ خبره هم کیږي ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خو ستامنی قماندانۍ څه چیلې چې نه زه غیر حاضر او مبدي غیر حاضرۍ په اساس زه غزینه منفک شویم یا دی غیر حاضرۍ په اساس زه غزینه تبدیل شویم دا کلان غلطه ده. ما غیر حاضری نه ده کړی، زه په رسمي رخصتۍ راغلیم. کله چې ما رخصتۍ ختمه شوه نو وزارت ما ته دا هدایت راکړ چې زه باید کابل کې پاتې شم، ځکه امنیتي تهدیداتو په خاطر زه باید تبدیل شم کابل ته. دوی ما دا نظر غوښتلو چې زه غواړم دا تبدیلي د ما خوښې ده یا نه، یا زه غواړم چې داسې تبدیله شم که نه. نو دغه په اساس زه منتظره کړې وم. زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته، خپل دندې ته لاړم، مګر ما ته د قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه. نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضر وم، زه اصلا غیر حاضره نه وم.
تاسې کم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امر په حیث وټاکل شوئ، لاسته راوړنې مو څه وې؟
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې، ما خو په یاد ده کله چې زه قمندانۍ ته راغلم، مثلا قمندانۍ کې ښځه نشته وه. نو کله چې زه راغلم اوس فیلانه ته ښځې قمندانۍ کې زیاتې شوې، بیا زه چې راشم خپل امنیتي د لحاظ ده ویایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات ونه ایمانه باد چې هغه کومې ښځې راغلې اوس په خوست کې نورې افسران هم لرو هلته چې شته دي. نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته. ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته تلل. نو دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نشوي تحملولی. همدا په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي؟
ما راتلونکی اقدام هم دغه دی، زه خپل حق غواړم. اولین شی مې خپل حق وغوښتلی، غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم. کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې، زه غواړم په هغه خپل هدف مخ ته لاړه شم. او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په خپلې وظیفې.
له زلا ازازی سره چې د خوست امنی قومندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشره و اوس کابل ته تبدیل شوې مرکه و. د خوست امنی قومندانې ویان عادل حیدر به ازادي راډیو ته وویل د زلا ازازی په وړاندې امنیتي خطرات ډیر زیات و او داسې ویل کېده چې هغه به ترور کیږي او په دې خاطر کورنیو چارو وزارت او بشري حقوقو مکتوب راستولی و. دغه مکتوب په اساس هغه له ازازی مرکز ته تبدیل شوې ده. پر لوړو پوستونو د ښځو د کارونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره بیا وایي چې په دې برخه کې ځینو ستونزې وي، خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلام مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بس ته کاندید شي. موږ تمه لرو چې ژر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به ښځینه مرستیالانې د ازادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوي طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو ښځینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي، خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره ښځینه مرستیاله ټاکل شوې او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویان دی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه لټول ولایتونو سلګونه سیویګان را رسیدل چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
وزارت همزمان
د خزو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکو کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه د ادرس ویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بستونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړ زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانی ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوې دي.
زه درانی جاوید وزیری یم. زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه ښکلا زدرانی یم. زما د مور نوم ساحره ده.
د همدې څو ښځو غږونه چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي په دې اړه راپور زموږ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسي سیاستوال الکسندر نوالني مسموم کېدل غندلې او د روسي ځواب په انتم دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې د روسي په وړاندې د چې څه ډول غبرګون باید ښکاره شي اروپایي ټولنه او ناتو له شریکانو سره په دې اړه خبرې کړي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي چې د روسي د اپوزیسیون سیاستوال الکسندر نوالني د یو جنایت قرباني شوی دی. وروسته تر دې چې تېر ماښام د لابراتوار نتیجه ترلاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د برید قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتواري ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې برید هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د لابراتواري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسي سفارت ته توضیحات ورکړل شوي دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناولني د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې شکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته. بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناولني د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جرمنی د سر لیازم تر خبرو وروسته خبر اعلان او توبویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمنی سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې په خپلو شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو. له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالني پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلې دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناولني په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسره کشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
د سهار اته بجې او اته ویشت دقیقې دي او سم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی. دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وای نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
خبر تصرکوم
شوزه دې دلته یو خوشاله پر ما بس کې ځبند یان دې کني په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه ازادي دې څه ده خوښ کړ دا پیغام چې زه تر دې نه شر کې تیر مننه ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پریګدې د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه مه هېروي. خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجې شو، یو ځل بیا په مکړې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکایي فدرالي محکمې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په کور کې شپږ میاشتنی نظربند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د هلمند چارواکی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون په چاودنه کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پرون پیل شوې دي. د سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سي پر څارنواله فتوا بنسوده چې په افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د خونځو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړي وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالره پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیځ یو شمېر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. مکله دې چې د ازادي رادیو دوونی زو خبرونه توار ورسیږي. یو بل موضوع راخلو، د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې تیر ورځ هغه طرحه تصویب کړه چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو ته اجازه ورکوي. دغه طرحه بیا هم د کابینې او د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. په تذکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو افغانان بیلابیل نظرونه لري. دیوه نظر ته بغښ شو.
زه د واخان مینا پالم او د مور نوم زلیخا ده.
زه شکریا بارکز ما مور جان میرمن عزیزه بارکز.
زه درانه جوید وزیری ما، زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه خلا زدرانیم، زما د مور نوم ساحره ده.
په تذکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو بیلابیل نظرونه. ځینې د دې کار په پلوي په ډیری خوخی د خپلو مایندو نمونه راتخلي، خو ځینې لا هم د مور نوم اخستل د ځان لپاره شرم ګني. د کابل خار اوسیدونکو سمیولا په تذکرو کې د مور نوم لیکل یو نیک ګام یادوي. دی وایي افغان ټولنه کې باید نور د خزینه نوم اخستل آر و نه ګڼل شي.
زما نوم سمیولا، زما د مور نوم شکریا. مونږ او تاسو که د پلار نوم په تذکرو کې لیکل کیږي، د مور نوم هم کوم شرم او حیا او عیب نشته. مونږ او تاسو مسلمانان ته، ځکه چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور، د خور، د ټول مونږ نوم په ټول جهان ټول خلک پیژني.
خود لغمان ولایت اوسیدونکو محمد وارث وایي د کلیوالو ترڅنګ شمیر خاریان هم دې کار ته چمتو نه دي. محمد وارث چې د خپل مور نوم هم له موږ سره شریک نه کړ، ازادي راډیو ته وویل
خو موږ چې ډېر خلکو سره دغه موضوع مطرح کړی ده، اکثره خلک نه غواړي چې د خپل مور نوم په تذکره کې ذکر شي. نو زمونږ تاسو جامعه دونه مترقی نه ده، دونه رسېدلې نه ده. باید په دې مورد کې مخکې در مخکې باید خلکو سره دا خبره شریکه شوې وای چې څونه خلک غواړي، څونه خلک نه غواړي. خو د اطراف خلک فکر نه کوم ګدې کار سره موافق.
د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د تعدیل طرحه د کابینې د قوانینو کمیټې په فوقلاده غونډه کې د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په مشرۍ تیر ورځ یعنی سه شنبه د وګي په یو لسمه تایید کړه. د یادې کمیټې تر دې پریکړې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړل او تاوده بحثونه یې رامنځته کړل. ځینو د خپل نوم سره د خپل مور نوم په لیکلو د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو ځینو نورو بیا مخالف
نظرونه سرګند کړ چې لدې هم د خلکو لیدلوري خ معلومېدلی شي. ټاکل شوی چې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې دغه تعدیلات لومړی د کابینې لخوا تایید او بیا د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکیرو کې د مور د نوم لیکلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې له څو کلونو راهیسې د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا د ښځو د هویت د څرګندولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی کمپاین روان و. د کمپاین کوونکو له ډلې هوداره هوایي د کمپاین پر مهال له ډېرو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شول، خو اوس خوښ دی چې دا پریکړه د قوانینو کمیټې لخوا منل شوې ده.
زه هودا ریهایم، د خانم ګل لور او نوم مې چیرې دی کمپاین کوونکو له ډلې یم. زموږ د ټولنې دینی او ټولنیزو باورونو ته په کتو د ځینو خلکو لخوا کمپاین له سختو نیوکو سره مخ شو، خو د کمپاین کوونکو هڅې د دې لامل شوې چې له دې کمپاینه ډېر خلک ملاتړ وکړي.